په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت په افغانستان کې د وروستیو ورځو ورښتونو له کبله د مړینو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې وزارت ویندوی جانان سایق د وروستیو ورځو ورښتونو ویل د وروستیو ورځو ورښتونو له کبله شاوخوا 9 تنه مړه شوي دي. ښاغلي سایق تر دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و. خو د پرون ناوخته وویل چې د 9 تنو مړینې پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 602 ودانۍ نړېدلې دي. د وروستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمیر ولایتونو لارې بندې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې ښایي د شری د ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت تیزیږي او له بلې خوا هم په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه ټول ټال د شری د 1909 مشکوکو پیښو او 9 مړینو راپور ورکړل شوی دی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو اکثره یعنی 5002 له 5 کلونو څخه په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوي دي. د طالبانو د حکومت رئیس ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره شوې او نړیوال سازمانونه د په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس پینو الافچی سره په کتنه کې کړې دي. مولا عبدالغنی برادر ویلی چې د دوی د حکومت د تباند د دونی مو کلونو په محل په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه شوی او اوس محل د په وینا د مخدره موادو تولید او قاچاق نږدې صفر ته رسیدلی دی. هغه همدارنګه ویلي چې په مخدره موادو د روغ د په زرګونو کسانو درملنه شوی او د کاري زمینې د برابرولو په هدف ورته د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل شوي دي. مولا عبدالغنی برادر دغه راز ویلي چې غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي او د دې کانفرنس لپاره افغان بزګرو ته د بدیلو کښتونو وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو مالی ملاتړ راجل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي، ځکه د دې په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده. میرمن هاریس چې په الاباما کې د 1950 کال د وسولیز لاریون د ځپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو ترڅنګ د حماس له لوري چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي د یرغملو خلاصون یقیني شي. په الاباما کې هغه مهال لاریون کوونکي په سوله ییز ډول د خپلې رایې د حق د ترلاسه کولو لپاره واټونو ته راوتلي وو چې د دولتي ځواکونو لخوا وځپل شول. ناتو به نن دوشنبه د خپل پراخ شوي شمالي قلمرو د دفاع لپاره پوځي تمرینونه پیل کړي. په دغو پوځي تمرینونو کې چې د فنلند، ناروې او سویډن په شمالي برخو کې پیلیږي او 2 اونۍ به دوام کوي، د 1500 هیوادونو له 20000 زیات سرتیري ګډون کوي. د فنلند پوځ په وینا د ناروې په مشرۍ د 2023 کال د نارډیک غبرګون په نوم په دغو پوځي تطبیقاتو کې به د فنلند له 4000 زیات سرتیري ګډون وکړي، چې دا به په بهرنیو پوځي تمرینونو کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد پراخ ګډون وي. فنلند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري، د 2023 کال په اپریل میاشت کې له ناتو سره یو ځای شو. په دې تړون کې د فنلند غړیتوب د ناتو ټولو غړو هیوادونو تصویب کړی، خو د ګاونډي سویډن د غړیتوب پروسه د بشپړېدو په حال کې ده. تمه ده چې په ناتو کې د دوه درشم غړي په توګه د سویډن د غړیتوب بهیر د روانې مارچ میاشتې تر پایه بشپړ شي. او د سپیس ایکس یو توغندی پرون له فلوریدا په خوندي ډول د نړیوالې اډې پر لور والو. دغه توغندی 3 امریکایي او 1 روسي ستورمزلي یا فضانوردان له ځان سره د ځمکې په مدار کې د فضایي اډې ته لیږدوي او دوی به هلته شپږ میاشتې علمي څېړنې ترسره کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې چې باندې وبچي دي روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام دی. په دې پروګرام کې مو از فرید سیال د شفیق یاره او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. نن په پروګرام کې د مسانې د تیګې په اړه باندې خبرې کوو، دا چې د مسانې تیګې څه ډول ناروغي ده، همدارنګه دا چې انسان څنګه په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، ولې زموږ په مثانه کې یا چرګ پیدا کیږي یا میکروب یا ورسره کله کله تیکې پیدا کیږي، او د دې ترڅنګ دغه ناروغۍ په ښځینهوو کې ډېرې دي که په نارینهوو کې ډېرې دي. په دې موضوعاتو له ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. اورېدونکو، تاسې هم کولای شئ چې زموږ سټډیو ته زنګ ووهئ او له موږ سره اړونده پوښتنې کې داسې لرئ، یا که په دغه ډول ناروغۍ باندې اخته یاستئ له ډاکټر صاحبانو له پوښتنې مطرح کړي. که چیرې ستاسو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، یوازې کولای شئ زموږ دغه سټډیو واتس اپ نمبرونو ته لنډ زنګ ووهئ. له هغې وروسته به بیا موږ بیرته له سټډیو تاسو ته زنګ وو. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 420 12 14 24. دا زموږ یوه شمیره ده، او 00 420 12 14 15. دا زموږ بله شمیره ده. کولای شئ په دغې دواړو شمیرو موږ ته زنګ ووهئ. البته که تاسو غوښتل چې په تاسو مصرف رانشي، خپل ټلیفون مو له یو لنډ زنګ وروسته بیرته قطع کړئ، موږ له سټډیو بیرته تاسو ته زنګ وهو. په پروګرام کې راسره ډاکټر صاحبان شته دی، د جراحي متخصص ډاکټر محمد دین مارچ، او همدارنګه د داخلي متخصص ډاکټر منصور خیواوال. هڅه به وکړو چې ډاکټر صاحب خیواوال هم په پروګرام کې را سره وصل شي. فکر کوم ډاکټر صاحب مارج را سره شته دی. مارج صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. مننه له دینه چې وخت مو راکړ او پروګرام ته راغلی. که په پیل کې په دې خبرې وکړو چې موږ وایو د مثانې تیګه د څه ډول ناروغي ده؟
بله، زم په خپل وار سره خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم هیله ده چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ډېر خوشحاله یم چې خپلو هیوادیانو سره د تاسو مثانې تیږې ویلې، د مثانې د تیږو په باره کې خبرې کومه. خدای وکړي چې یو څه وکړی سره دوی ته ووایم او دوی ګټه ترېنه واخلي. اصلا خو تاسو د مثانې تیږه ویلې، موږ تاسو په از غواړم په اول کې دا ووایم چې د مثانې تیږې ویل داسې یو اصطلاح ده چې موږ تاسو هیوادوال زموږ په هیواد کې استعمالیږي، خو په ټوله کې باید ووایو چې د بولي سیستم تیږې داسې باید ووایو، ځکه چې دا تیږې د موږ تاسو په مثانه کې مثانه موږ تاسو بولي سیستم د موږ تاسو ګردې دي چې د موږ د نس په دواړو اړخونو کې دا ګردې موقعیت لري، او بیا دغه ګردو نه له دواړو خواته دوه ګردې لرو موږ، یو ښۍ ګرده او بل کیڼه ګرده. له دې نه یو پایپ را تیر سوی ده چې د غوښې پایپ ده، دا کته راځي دغه د موږ د نس ورته ووایو په عامه اصطلاح د لاندې برخې کې، دلته یو لویه کڅوړه ده، دغه ته مثانه وایي دې کڅوړې ته، او دې کڅوړه کې دا د موږ ادرار راټولیږي یا موږ ورته په عام ډول متیاسې وایو. بیا له دې جنه یو بل پایپ د موږ په تناسلي اله کې په نرانو کې او په ښځو کې هم دا تیریږي، او دا ادرار یا متیاسې د باندې ځي. نو په دغه ګرده کې په دغه پایپ چې راکته کیږي او په مثانه کې په دې درې واړو کې دا تیګې دلته جوړیږي. نو موږ تاسو په هیواد کې تر څو چې زه پیګم اوس ما په یاد دي، موږ ورته ټولو ته د مثانې تیږې وایو، د مثانې تیږې. بعضې وخت کې ورته د ګردې تیږې هم وایو. نو دا ډېر خاص توپیر سره یو له بل سره نه لري. دا ټولې تیږې چې موږ ورته وایو تیږو په شکل باندې دي، داسې ځینې کلکې دي، ځینې لږ څه نرمې دي. خو په دنیا کې، په نړۍ کې تقریبا 15% انسانان په ټوله نړۍ کې تیږې لري. همدغه تیږې په ګرده کې یا په دغه پایپ کې چې له ګردې راکته سوی ده، او یا په مثانه کې دوی دا تیږې لري. او دغه احصایې چې اخیستل شوي دي په متحده ایالاتو کې، په هر 1000 نفرو کې تقریبا هره ورځ پزر نفر کی یو نفر دا بسترکی په شفخانه کې د تداوی لپاره د عمدې تیګو لپاره دا سره هم جوړیږي. دا داسې منرالونه دي او یا مالګې دي، لکه مثال په ډول چې ووایم ساده توګه لکه کلسیم و مګنیزیم و پوتاسیم و فاسفور و دا شیان یا ځینې نور پروټینونه امینو اسیدونه په مجموع کې که ووایم چې منرالونه، دغه منرالونه او مالګې دا سره یو ځای کیږي. دا هغه وخت یو ځای کیږي چې دغه متیازې کله چې دا خو یو جریان لري لکه یو بیاله غوندې له پاس کوردې نه راځي کته ووځي. که چېرته په دغه جریان دې دغه متیازو کې کوم بندش رامنځته سي یا دا صحیح نه ځي او هغه په عامه اصطلاح باندې ډنډ سي په کونجي کې یا په خپله ګرده کې ډنډ سي، هغه هم یو وړکی کڅوړ لري پرې ګردې په منځ کې ده چې متیازې پکې راټولېږي، او یا په مثانه کې چې زیاتره دلته دا کڅوړه ده په دیجی کې دا امتیاز ټولې په مکمل شکل باندې ونسی وتلای، نو دغلته دغه امتیاز موږ ورته غلیز وایو یا ټینګ ورته وایو یا په انګلیسي کې ورته کانسنټریټ وایي. دا د سلز را ټولې سی غلیز سی، نو دغه منرالونه په دیجی کې یو بل سره یو ځای سی. دا منرالونه او مالګې لکه کریستال غوندې یا موږ ورته بلاورونه غوندې ورته وایو بلاور، دا بلورونو شکل باندې دوی سره راټول سي او دلته دغه تیګې جوړې کی په دې کې. نو دا په مختلفو ځایونو کې دا تیګې جوړېږي، دا یې عمومي شکل باندې ماده تاسو ته وویلې. نو زه حاضرمه که نور سوالونه یې یا نور معلومات چې دا ما ورکمه.
حتما مننه کور ودان پر تاسو سره ګرځم او په دې اړه باندې چې دغه منرالونه چې په مثانه کې راټولېږي بل اخره د دې سبب کیږي چې دلته تیګې جوړې شي. کوم خوراکونه دغه منرالونه راځي مثانه ته؟ وروسته به په دې خبرې وکړو. سوریدونکو ته ورزو چې دوی سره ټلیفون په کرخه دي. سلام، ستړي مشې نو مور ته واخلې. د کوم ځای موري کني والده؟
السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد احمد کندار ولایت خورجان.
محمدی صاحب لکندار نه ستړي مشې، مهرباني پښتنې د صدر له ډاکټر صاحب.
خیر اوسه. تا ته سلامونه وایم ډاکټر صاحب ته وایم، دا ورزونکو ته وایم ډېر ډېر سلامونه.
علیکم السلام.
ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه لرم چې دا وګوره اوس خو مثلا دا د ډېر د مدني او بجې سناریا وي په کابل کې ما گزاره ده ډېر خرڅېږي یا مړې چې شو یا خلک یې یو رقم خلک په اطراف په سړک شو بیا نه څه دا وبنو څوک د چینې ده چې څوک د نل ده چې څوک وګوره یو ځای ولاړ یو هغه یو دمې ته اوبه ما په خپل داسې گزاره کړې په ځای کې په خوا دغه ده دم اوبه چې دا د دغه څنګه پېښ داسې پېښېږي دا مرضې او په خوراک یو شی داسې پېښېږي او چې څنګه سړی تور پېښي څه وکړي سړی باید چې مرضي و تداوي و یو پریز و داسې پوښتنه مې د ډاکټر تاسو و و ما داسې خلک دلي خورجانې یو ځای ګوره یو ځای ډنډ دې بولي یا ناور بولي دا اوبه د ژمي نه پکې ودرې په داری کو دا سارا کې دغه شپږ څلور پنځه نه شته اوبه چې خلک دا اوبه څه پېښېږي او د دې تداوي مخنیوي څنګه کېږي خورجانې دا پوښتنه مې د ډاکټر تاسو.
مننه مننه کور ودان محمدي صاحب. حتمن په دې برخه به ډاکټر صاحب وروسته خبري وکړي او ساسي پوښتنه به درته ځواب کړي. کور ودان چې لکندار نه موړي کني ولي و بل اوریدونکو به مراوخلو بیا ډاکټر صاحب ته ورشو. سلام، ستړي مشې نو مراته واخلې. د کوم ځای موړي کني ولي؟
مننه خور کی ته او د قدر وړ میلمانه ډاکټر صاحب ته نیکی هیلی او احترامات وړاندې کوم.
ژوندۍ اوسئ. تو خیسه کور ودان چاړي کې مونږ ولې مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه اورو.
یو به پیشنهاد وکوم ستاسو منځنۍ صفه دوله شپږ میلې د شپې له خوا خپرونې خپروي د دې رقم استفاده ځینې کیږي که تاسو تخنیکي همکارانو ته پیشنهاد وکوئ چې په څنګ کې لنډه صفه هم یوه فعاله کې نو به اورېدونکي ډېر خوشحاله شي. نورا به څنګه وړ ډاکټر صاحب ته به دا پوښتنه وکړم د وویل چې دا تیږې په ګرده یا په بډوګي کې هم پیدا کېږي، نو موږ داسې ښه ونه فهمولو چې آیا دا په دا پیپ کې پیدا کېږي دا په دا بډوګي کې پیدا کېږي هغه بیا راځي او مثانې ته که او په مثانه کې په خپله نوره تیږه پیدا کېږي. نو دا کله کله موږ داسې انسانان وینو سره له مشکل سره مخامخ شي خطر لا دېدار په وخت کې لنه هم وتجاري نو دا سوزش هم کوي نو دا سوزش هم د تیږې علامه ده او کډالت یو بل د سپر هار پیدا کیږي. او بل پښتنه مې له دې څخه دا ده چې د دې د پاره اوس داسې عصري ټکنالوژي پر کار باندې لیدلې دي صدا بیل جراحی زخه هم دا متی او بازی یونانی دوازی هم خلق کی او کدا یو دا سکیزی سی یو مخی جراح مثلا په مختصاده زبا بندی چیری که نو کمالاوی موکی دا او سدمانه دا
مدن کور ودان تو خی سب جونده او سی حتما ساسی دا غدری وره پختونی بالا دکتر سب نا و پختو او دا دوی از و بالا تاثیر بیرتا شریک رو هیله داشته استی د دوی غک بس ماتو غواوري کور ودان فقط یو یادونه کوم تو خی سب چی دغه کوم غختنه وړاندیز چې تاسو مخکې خبرونه کې هم کړای وو او د ظلم هم و ویلی موږ دا شریک کړی دی هڅه کوو چې په دې برخه کې کم نوې پرمختګ چې موږ به له تاسو سره حتما دراډیو لاره شریک کړو. ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته راځم. په پیل کې محمدی صاحب دوبو پاړه باندې پښتنه وکړه هم دا پښتنه ما مختل چې وکړم دا چې مسانه کې څه ډول دغه منرالونه چې تاسو یادونه وکړه راټولېږي که دا د اوبو نه وي یا په ټوله کې د نورو خوړو نه وي؟ اول که دغه اوبو خوړو ته تم شو چې کوم ډول خواړه دغه منرالونه په مسانه کې جوړوي یا دغې د خوړو په وجه باندې مسانې ستونزې رامنځته کېږي، بیا په افغانستان کې د اوبو هغه مدني اوبه چې دي یا په ټوله کې کومې اوبه چې خلک هلته څکي هغې ته به هم تم شو؟
سمه ده، مننه ډېر زیات له محترم ورور نه ګټ مانې نوم محمدي صاحب نه ډېر زیات مننه کوو له پوښتنې نه. زه غواړم چې داسې لنډه توګه د دې سببونه چې ولې دا تیږې جوړېږي په ګرده کې یا په مثانه کې، نو دا لکه ما مخکې چې ویلې چې منرالونه سره یو ځای کېږي او مالګې دلته یو ځای کېږي. علت ما دا وویل په ډېره ساده ژبه باندې، لکه اوبه چې په ویاله کې ځي او ډنډ سي چېرته یا پاتې سي ټولې لاړې نسي، نو په هغه صورت کې دلته دغه منرالونه چې دلته شته دا متیازې چې پاتې شوي دي دا لږ ذره ټینګې سي، یا موږ چې غلیزې ورته وایو کانسنټریټ سي، بیا دا منرالونه په دغه وخت کې یو په بل باندې ونښلي. یعنی زیات عامل دا ده چې اوبه ډېرې ونه څښل سي، موږ اوبه ډېرې ونه څښو، نو په دغه صورت کې دغه منرالونه یو بل سره یو ځای کېږي. دا منرالونه په خپله وجود کې شته، نو په دې وخت کې یو بل سره یو ځای کېږي. یا کله کله دا منرالونه زیات سي، چې زه به په دې باندې بیا وروسته راسمه، یو منرال شته یو ځای کېږي ځکه چې موږ اوبه ډېرې نه چکو یا اوبه بندېږي. د دې مختلف عوامل دي، لکه د پروستات غدې غټېدل یا مثلا د خپله د مثانې د اعصابو خرابېدل یا کوم مشکل پیدا کېدل یا دغلته بندېدل کوم تومور یا کوم دانې پیدا کېدل په لاره کې یا د باندې نخوانه کوم فشار برا وارد سي، نو دغه لارې تنګه سي او دا ټول نسي د باندې تلی. دا یو وجه ده. دومه وجه دا رسې ما ویلي چې دا منرالونه یا دا خپله ځینې بعضې پروټیني مواد دي چې موږ ورته امینو اسید هم وایو، کله کله ویټامین سي، دا نور مواد دا یا خصوصا کلسیم چې ډېر مهم دي، دا زیات سي او دا باعث دي کېږي چې دا تیږې او دا شیان دلته جوړ سي. یا میکروبونه منځته راغلي د موږ ادرار یا متیازې میکروبي سوي، په هغه صورت کې پارسوب منځته راغلی او دا لاره بنده سوي او دا منرالونه یو بل سره یو ځای سي. نو په خاصه توګه که زه راسمه د پوښتنې ته سي، دا اوبه اصلا اوبه خو چې موږ ډېرې وچکو، هر څومره چې په یو بیاله کې اوبه ډېرې ځي، هغه څه چې ثبات سوي دي یا ټینګ سوي دي څه شی، هغه به پکې هم رقیق سي، هم به یې دا اوبه ویسي له ځان سره. نو اوبه خو ډېرې ښي چې سړی وچکي، دا پاکېږي او د اوبو کمښت یو د دغه غټو اسبابو نه ده د تیږو پیدا کول. بل سبب یې د اوبو ته بیا هم تاسو ته راسم محمدي صاحب، بل دا چې موږ غذایي مواد خصوصا د لبنیات ډېر زیات لبنیات د غواو د شیدو نه چې جوړېږي یا د څارویو له شیدو نه دغه مستې شودې کوچ دغه هر شی چې دغه ټولو کلسیم ډېر زیات دي او تقریبا 15% د کلسیم تیږې دي. بیا نور رقمونه تیږې هم شته چې میکروبي تیږې موږ ورته وایو، هغه هم دي. او یو رقم یې بل دي موږ ورته یوریک اسید یا داسې د پروټین نه پیدا کېږي، د پروټین یا غوښې او دا نور پروټین مواد چې موږ خورو د دې دغه وړو ذرو نه هم تیږې پیدا کېږي. نو که خاص د تا سوال ته راسمه چې وخت ضایع نه سي، زه فکر نه کوم خپله چې دغه اوبه چې که منرالي اوبه دي که هغه اوبه دي، داسې که خاص کر هغه اوبه چېرته معاینه سوي چې په هغه کې تعداد د منرالونو مقدار زیات وي، دې کې خاص څه نه سم ویلی. او که نور په عمومي توګه زه تا ته ویلی سم چې نه، د ما په نظر باندې البته دغه من رادیو به چې خرڅېږي په بازار کې یا نورې اوبه د دې تر اوسه پورې په روغتیایي ساحه کې کوم تحقیقات خاص نه دي ویلي چې دا د اوبو له وجې کېږي، مګر اوبه پکې ځکه یادې سوي دي چې اوبه کمې وڅښي یا اوبه کمې سي نو دلته دغه منرالونه سره ټینګېږي یو بل سره ونښلي، او که اوبه ډېرې وڅښي چې دا یې په تداوي کې هم راځي نو دا کمک کوي له دې سره چې دا تیږې وباسي له دې چې نه.
خو ډاکټر صاحب شرط به دا وي چې دا اوبه دې حتماً پاکې وي، ځکه افغانستان کې زیاتره سیمو کې داسې اوبه شته چې خلک د ویالې اوبه څښي هغه پاکې وي عموماً، لکه خوړونو ته ځي هغې نه اوبه څښي، ماشومان په ځانګړې توګه دوی که دغه ستونزې سره مخ شي یعنې اوبه تر اوبو ده بیا چې دوی باید حتماً پاکې اوبه وڅښي.
او بالکل بالکل، لکه ما ځکه محمد صاحب منرالي بوتلونو باندې سوال کړی و نو لکه ما چې په اسبابو کې وویل چې یو سبب یې التهابات دي، خصوصا میکروبونه دي، بیا یو ډول تیږې دي چې په حدود 5% کې دي، دا تیږې بیخي په میکروبي تیږو په نومو باندې یادیږي. نو دا رقم تیږې چې دي د میکروبونو نه پیدا کېږي چې موږ په وجود کې یا جراثیم موږ په وجود کې، ما وویل چې کله جراثیم پیدا سي په دوه حالتو باندې، یو جراثیم خپله راځي نښلي له دې تیږو سره او دا جوړوي چې دا صحیح ده چې اوبه باید پاکې وڅښل سي، دا د ویالو اوبه او د نارونو اوبه دا دی هغه جوړ کې چې دا سمه پاکې اوبه نه پیدا کېږي او پکې میکروبونه وي، دا سل په سلو کې دا باعث کېږي چې هم هغه میکروبي تیږې ورنه جوړې سي او هم دا نورې تیږې د کلسیم تیږې ورنه جوړې سي چې کله دا میکروب دلته په دې زموږ دې سیستم کې منځته راغی ما ویل چې دا پارسوب بیا جوړوي، پارسوب یې باعث دي کېږي چې هغه ادرار په سمه وجه نسي تخلیه کېدلی، نسي وتلی له وجود نه، په لاره کې ډنډونه جوړوي او ډنډونو کې بیا تیږې جوړېږي په غجي کې. نو دا بیخي سمه خبره ده چې اوبه باید پاکې هم وسي، او خاص کر د محمدي صاحب سوال و چې خاص کر منرالي اوبه چې په دغه کې منرال تعداد زیاتې کېدای سي، ولې داسې کوم خاص شی تر اوسه پورې ما نه دی اورېدلی.
ډاکټر صاحب که خوړو ته تم شو، تاسو مخکې لبنیاتو یادونه وکړه، خوړو کې کوم ډول داسې خواړه دي که ډېر وخوړل شي یا له حد نه اضافه شي هغه د دې سبب کېږي چې زموږ په مثانه باندې فشار راشي یا بالاخره په مثانه کې د تیږو د جوړېدو سبب وګرځي؟
زیاتره ما چې وویلې کلسیم زیات تیږې جوړوي، یا 50-80% به تیږې د کلسیم نه، بیا که وخت زه به ووایم څلور رقمه تیږې موږ لرو، دغه زیاتره یې د کلسیم دي. دا کلسیم له نورو منرالونو سره لکه کلسیم اوکزلاټو سره یو ځای سي، فوسفاټ سره یو ځای سي، له فاسفیټ سره. نو دا تیږې د کلسیم موږ داسې پیږو زیاتره په لبنیاتو کې پیدا کېږي، ځکه ما زیات لبنیات ویلې. په نورو ټولو خوراکونو کې کلسیم ډېر دي سته، نو په زیاتره دغه لبنیاتو باندې ډېر زیات تاکید کېږي، او دا چې د کلسیم په خاطر باندې، او بغیر له کلسیم نه چې ما نور منرالونه لکه اوکزلاټو د فوسفیټو دا شیان ویلي، دا زیاتره په ترکاریو میوجاتو کې هم پیدا کېږي. نو موږ داسې نه وایو چې څوک د ترکاریو میوجات نه خوري، ځکه چې موږ دغه منرالونو ته په وجود کې ضرورت لرو چې دا منرالونه واخلو، ولې دغرو وایو چې هغه په ډېر زیاته اندازه یو سړی ټوله ورځ سابه خوري، درې وخته یا دوه وخته، 5 کاله، 6 کاله، 10 کاله، نو خامخا اوکزلاټو دا شیان زیاتېږي، او یا کلسیم که ورسره زیات سي بیا دا هم کلسیم اوکزلیټو دا رقم تیږې جوړوي. او نور داسې خاص زیات په خوړو کې په پروټین کې که په زیاته اندازه باندې وخوړل سي، ځکه موږ په نامه د یوریک اسید تیږې هم لرو، خو ښه طریقه یې دا ده چې وویل سي چې هر شی په مناسب طریقه باندې په برابره اندازه باندې وخوړل سي هغه درست ده، او که مقدار یې ډېر زیاتېږي لکه د سبزیجاتو ډېر زیات او یا د پروټین لبنیاتو کې د کلسیم شتوالی نو دا بیا ښه نه ده.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو، تخي صاحب پوښتنې لا پاتې دي، خو مخکې به ورشو د اورېدونکو به راواخلو، د دې پوښتنې به ځان سره یاداش کړو. سلام، ستړي مشي نو مو راته واخلې، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم سره تا ته ډاکټر صاحب ته پروفیسر صاحب ته په دوه لاسو سلامونه وایم. سفیرات پسرلی ما د بغلان.
پسرلی صاحب له بغلان نه ستړی مشي، مهرباني که پوښتنه لرې له ډاکټر صاحب نه.
محترم ډاکټر صاحب، نه خو یو پوښتنه لرم چې دغه دلته زموږ د مشرانو لکه د زړې عمر ښځې داسې وایي چې د ګردو مرچ څوک لري، د دوی کورنۍ ټوټکې ورته ښې وي، یاره فلانۍ بوټی وویشه او لکه یلو ته پدې بغلان کې رقم بوته دې څه کوم ورته خلی کاواله ورته وای دې دې خو ریشه وي شو دې چې به دا ګوردی پاکي نو ډاکټر صاحب نو دا پښتنه ده چې دا کورنۍ دا واګانې چې سودې دا کدا بوتي موټي چې خوري وسکي دا بس څنګه تاوان کوي کې نه فائدہ لري
مننه کور ودان پسر لای صاحب کبل پښتنه نه لري لته سره به خدای پماني او کو ډاکټر صاحب ته
زنده
نه کور دی ودان په مخه دی ښه ډاکټر صاحب د توخي صاحب پښتنه ته براشو دوی پښتنه کړی و چې دغه د مسانی تیږي چې موږ کله یادو دی وایي چې په افغانستان کې خود ګردو تیږي ډېری عام دي او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه مسانه یو لار ده چې دغه فاضله مواد له بدن نه وځي ورسره دا تیږي د دوی پښتنه دا و چې له ګردو نه مسانی ته راځي کنه په مسانه کې خپل جوړیږي یو برخې دا و او بل برخې دا و چې کله چې سوزش او یا وینې پیدا کیږي په ادرار کې د دې مخنیوي څنګه کیدلی شي
او د توخي صاحب پوښتنې تشکر ته هم وویلې او ما ته هم په یاد وې هغه د هغه په ځواب کې ووایم چې تیږې زیاتره په ګردې او وروسته بیا په دوم شکل باندې په مسانې کې جوړیږي یعنی په مسانه کې هم جوړېدلی سي چې له اول نه هم دلته جوړې سي او په مسانه کې له ګردې نه هم راولېدلی سي چې دلته په مسانه کې پاتې سي بیا او په خپله مسانه کې هم جوړېدای سي لکه ما چې ویلې همدارنګه تیږې په ګرده کې جوړېږي او په ګرده کې هم جوړېدلی سي او زیاتره یې تیږې په ګرده کې جوړېږي
پیدا شو کې څوک د ګردو تکلیف نه لري د دې امکان شته چې د مسانې په تکلیف اخته شي
د تکلیف د مقصد کې تیږي وو د مسانې کې هم تیږي جوړیږي ما ویل ځینې خلک ډېر همیشه میکروب د ادرارو لري د میتیازو میکروبونه زیات لري هغه پارسو پیدا کیږي هغو کې هم په مسانه کې تیږې جوړیږي یا مثلا پروستات تکلیفونه لري خصوصا په سپینګیرو نارینهو کې دا غټ سي او دغه جریان کله چې د میتیاز تخلیقي یو څه پاتې کیږي هلته نو په هغه پاتې سونو کې بیا تیږې جوړیږي په هغه کې ځینې خلک مسانه اعصاب ضعیف یې د مسانه د ملا کوم تکلیف ولري یا کوم درد ولري نو هغه هم صحیح نسي هغه د مسانه عضلات صحیح نسي خالي کولی نو هلته هم جوړېدلی سي میکروبونو له طریق نه هم جوړېدلی سي او مخ بدون له دې نه یعنې په یوازې شکل په مسانه کې هم جوړېدلی سي او په ګورده کې هم په یوازې شکل جوړېدلی سي خو په ګورده کې بیا دا چانس ده چې مسانه تراول وي ځکه د ګوردي او د مسانه په منځ لکه دی یو پنسل یا خودکار په اندازه باندې داسې یو پایپ راکته سوی ده تر مسانې پورې دواړو خواوو ته د مونږ په دغه د نس په دغه دواړو خواوو کې نو په هغه کې تیږې جوړېدی سي ولې ډېرې کمې دي خو زیاتره تیږې په هغه کې تیریږي زیاتره یا بندیږي هلته نو زیاتره په ګرده کې جوړېږي په اول قدم کې او دوم قدم کې په مسانه کې جوړېږي دوم راغللو د سوزش ده کله چې موږ میکروب ولرو په ادرارو کې موږ یو څه آراز او علائم یا څه نښې نښانې موږ کې لیدل کیږي چې د زیاتره یې د تیږو سره تقریبا یو شی د دې سوزش نه یادوري وکړه سوزش په دواړو کې لیدل کیږي هم په میکروب کې لیدل کیږي هم په تیږو کې لیدل کیږي بغیر له سوزش نه ډېر زیات زی تشناب ته دا په دام په دواړو کې لیدل کیږي مګر کله کله په جریان کې تغییر راځي کله چې دا د تناسلي آلې نه یا د فوهې یا ستوري نه چې دا ادرار یا میتیازې وځي دغه وخت کې کله کله بندش سي کله بندش سي کله دغه جریان له کم سي یا تیز سي یا کرار سي دغه بیا په میکروب کې کم لیدل کیږي ولې دلته په تیږه کې زیات لیدل کیږي دا غټ علائم دي چې ادرار کله بند سي کله دغه جریان د ادرارو کې تغیرات راځي سوزش لري میتیازو ته ډېر زیات ځي او غټ شی درد ده څه درد لري نور علائم او نښې نښانې هم سته مثلا تبې لري ورسره تبه کوي کله که میکروب ورسره زیاتره حالاتو کې ورسره میکروب هم یوځای کیږي ځکه دا تیږه دغه د مسانې دننه خوانه دغه دیوال د نازک دیوال مخه چې ده درجه تیږه یې داسې کرا کرا لږ ښکاري غوندې کي تخریشي کي نو په دغه ځای کې بیا زمينه میکروب ته چانس برابر سي چې هغه زرمله وکړي، ځکه میکروبونه په عادي حالت کې زموږ په ځان کې ستا د میتیازو په سیستم کې زموږ په وجود کې هم په نورمال حالت کې میکروبونه ستا، نو دغه دغه موقع نه استفاده کوي او دلته مداخله کوي. د دریم برخه د سوال دا و چې ویل چې آیا لوی
جرایی دا روس سره شو، ځکه چې په هغې به روس ته خبرې وکړو تداوی یې څنګه ده. اوریدونکو ریته په تمه دی د دوی پوښتنه به م راواخلو. سلام، ستړي مشئ، نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
مننه کوم، ما هم سلامونه او نیکري او منه هیله یم چې جوړ روغ وایس. محمد جان مزنی ارزسم بوله کولسوالی سر د سره په تماس کوم.
مننه چې لسپین بولدک نه مو اړیکه نیولې، مهرباني پوښتنه مو اورو.
دغه ډاکټر صاحب څخه مې یو پوښتنه دغه وله، دا کوم وخت انسان بوجي زیات ټینګ ونیسي هغه بیا هغه ځای درد کوي، نو د تاسو زیانونه لري او څه مشکلات پاینده وخت انسان ته د دې څخه پیدا کیږي؟ او دلته زموږ د ستون ورنه کوبه چې دي اکثریت وخت دا کوم وخت چې موږ راوي شو تیروي ونیسي، یعنی پر سر باندې یو رقم تیروي ونیسي، هغه بیا چې موږ په یو کاغذ باندې یا په یو شی باندې راټول کړو یو رقم په تری، هیا دا د پښتورګو د پاره او د بول د پاره څومره زیان لري؟ موږ د دې لپاره کوم شی وکړو چې دا مخنیوي موږ وکړو؟ دا موږ وکړو چې یو رقم وړزګی لري، کوم وخت موږ یا چای کوي یا کوم وخت وی شو کوم وخت په ګلاس کې واچو بیا پراغه ګلاس یو د دکاپ وخت پر کیسه، هغه کوم وخت موږ دینه بیا چې په کاغذ راوخو د یو رقم تیرو پر د کاغذ باندې پیو دی یو رقم.
مننه تشناب ته ضرورت ولري چې باید لاړ شي، خدا هغه وضعیت حالت وو ساتي هم داسي دا ورته څومره ضرر کوي، مثلا ته څومره ضرر رسې نو بلې پختنې دا مننه کور ودان چې تاسو اړیکه نیولې و، دغه بل اوریدونکو امرا خلل دوی پختنه هم اخلو. نو مور ته واخلې کوم ځای اړیکه نیولې؟
جناب سیال خور سلامونه، احترامات تاسو ته، جناب ډاکټر سپتا فضل هادي وردګ انده وردګونه.
وردګ صاحب له وردګونه ستړی مشي، مهرباني پختنه دی اورو.
خور مومدان، د مونږ یو ملګری دی سین به د 15 کالو شو خووی، دا په ایران کې کار کړلو، بیا دغه د کار د کار په وګدو کې د تلاسي مشکل پیدا شو، چې مثلا کله وخت وو درد وي کې او کله وخت ډیر تازور ده وي، په دغه خو سچ دغه ژمی موسم راشي.
ژمی موسم په مثلا کې ده
او ژمی موسم کې او کله وخت دغه تشنوب ته تاګم بي خډیر شي او کله وخت بي بیا نوي او کله وخت بي شي زر زروي، نو ژوند تمام داسې لرو پرته سیمو کې د جنوب ډاکټر نظر ته غوړم، او په دغه زیاتر سیمو کې د غزیاتر خلک په خپل سر دا وو وکړ کوم امرات چې ورته مخ ته راشي، یو څوک ورته وی چې دا کار وکړه په خپل سر دا وو ډیری کې، او ژوند داسې لرو پرته سیمو کې د دې لپاره ساين ډاکټر ته مې کې په دوی ورنه غوړم چې د خپل سر دا وو خلکو.
مننه کور ودان وردک صاحب چې له وردګو دی اړیکه نیولې و، اتمن ډاکټر صاحب به د برخې کې تاسو سره کومې لارښوونې چې دی هغه به در سره شریک کړي. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ مخکې دینه شو د توخي صاحب دغه د ټیکنالوژي برخې ته چې څنګه تداوی کولای شو دی ته تم شو ور به شو د پسرلی صاحب پښتنې ته دوی پښتنه کړي و چې دغه د ګردې د مرز لپاره په ټوله کې د مسانې لپاره دوی ځینې غسونتي طب یا په کورونو کې چې ځینې شیان آماده کوي، لکه مونږ هم کتلې دي نه په یو وای چې د جوار بمبل ورته خدا یا د سرکې ډکی ورته جوشي ورکی و چې دا مسانه پاکي، دغه لارخونی عملی کول او دغه طبي شیان کارول څومره ګټور دي ک ګټنه کوي توان کوي کنه؟
په دې اکله زبایت وایم چې زه په خپله په دغه برخه کې معلومات نه لرم، زه تنها په دغه طبي برخه کې معلومات لرم، ولی تر هغه ځایه د یو افغان په صفت چې ما لیدلې دي صحیح ده، د موږ په وطنونو کلیو بانډو کې دا دواګانې شته، زم څه ماشوم به ما ته به یم دا دواګانې نیا او دا نورو به مې راکولې، نو زه ورسره مخالف نه یم، ځکه مثلا موږ تداوی دي هم د تیګو لپاره یو ماده ده په نامه د سیټریټ، دا په دغه د نارنج لذاته میوه کې لکه مالټا او کینو سنټره په دغو کې پیدا کیږي، کیدای شي دا په کوم بوټي کې هم اوسي، دا اتمنه ده چې په نارنج کې بتنایي دا سیټریټ، نو دغه کده سی په کوم بوټی کې اوسی او د تجربه په زمان چې تجربه سوي دي زمان په تیرې دو سره نو کده سی چې د ستریت په دغه کې یا کوم بل ماده ای سی دغه د تیګو لپاره تیګو د مخنیوي لپاره په کاري کې ځکه ستریت په کلسیم سره یوځای کیږي کلسیم نه پریدیسي هلته رسوب کی او تیګې جوړې کی نو کده سی داسې کوم شی اما معذرت غواړم چې زه د بوټو ډاکټر نه یم برخه کې ډېر معلومات نه لرم نو هغه کې څنګه سم ویلی بیا به زه تاسو ته په نورو دواګانو به ووایم نو هغه تر اوسه پورې خاص کر زه نه وایم چې فایده لري زه نه وایم چې تاوان لري کېدای سي هم فایده ولري او کېدای سي هم تاوان ولري
مننه ډاکټر صاحب که د سپین بولدک نشوې ورور اړیکې نیولې وه د دوی پوښتنه دا وه کې یو څوک هغه خپل تشناب تر ډېر وخته پورې وساتي
فکر کوم احمد جان مدني هر صاحب و کومې غلط کړی نه وي ده وویلې چې ده وویلې چې که څوک متیازې ونه کړي ځکه موږ داسې رسوم د موږ شته کله کله زم په همغه افغاني جامعه کې لوسته وایم باوجود څه اوس دلته تقریبا 15 کلونه تر 40 کلو کېږي چې زه دلته په غربي هیوادو کې اوسېږم ولې هلته موږ داسې دغه د اودس مسله به هم وه چې یا به جای نه و مثلا ښار بازار ته به څوک لاړه تشناب به نه و په هیواد کې اوس هم نشته نو هغه امتیاز به م نیولې نو زه فکر کوم چې نیولې شاید د ما په نظر باندې د یو ډاکټر په صفت نقص وکړي ځکه یو له عواملو نه یې ما وویلې چې د ادرارو ډېر تراکم یا ډنډ کېدل د همدې امتیازو په بیالو کې چې د موږ له ځان نه وځي په همدې ویالو کې که چېرته ډنډ راسي یا ډېر زیات وخت پاتې سي لکه د اوبو یو ډنډ غوندې نو بیا هم دلته دغه منرالونه لس درانده دا ترسب کوي یا لاندې کینی او دا چانس لږ زیاتوي یعنی که دای موږ په خپل وخت باندې اتشه چې خدای پاک موږ تاسو ته راکړي دي په نورمال شکل باندې په هغه وخت کې چې د موږ مثانه ډکېږي موږ خپله مثانه موږ پوکوي د موږ دماغ پوکوي چې موږ باید لاړ سو او خپل ادرار تخلیه کړو نو بالکل زه دې سره موافق یم چې دغه هم د تیګو په پیدا کولو کې یا د تیګو غټولو کې هم کله تیګه پیدا شوي نور منرالونه پنې خلي او غټوي چې بیا جنجال ورته جوړوي نو دې کې مرسته ورسره کوي او بل ډېر ښه شی ویلي په نامه د پتري یا منګ منګ ورته وایو بعضې خلک پتري ورته وایي دا هم صحیح ده کله چې موږ اوبه اچو هغه کو په دا اوبو کې هم منرالونه شته نو کله کله دغه منرالونه یا ځینې نور جراثیمي مواد دا په اوبو کې کله کله په دا د چای جوشو کې سوي شو یا هغه کوو یا په دېګیو کې دغه منګ لیدل کېږي یا د اوبو سر ته دا قف سې ویویلې راځي یا زک د اوبو په سر کې دوی دا هم کولی سي ولې که موږ خپل تدابیر نورمال شکل باندې ولرو خپلې نورمالې اوبه چکو متیازې م ډنډې نه وي ځکه دا شیان خو په هر جي کې شته ما وویل چې دا زموږ په وجود کې شته کله چې موږ دا په صحیح توګه باندې ونه ګټه وانخلو یا صحیح توګه استعمال یې نه کړو یعنې په وخت و زمان متیازې ونه کړو متیازې م بندې نه وي اوبه ورسره وچکو په پوره اندازه باندې هغه اندازه چې ضرورت دي چې دا منرالونه وباسي یا پاکي دا لاره به ومینځي نو که هغه کارونه وکړو بیا صحیح ده نقص نه کوي بیا هغه نه صحیح ده دغه اوبه چې منګ ولري نقص کوای سي په هغه صورت کې چې دغه عوامل چې ما وویلې که دا ورته مساعد سي بیا کولای سي چې دغه منګونه جوړ سي او دا تیږې به هم دغه منګونه دي اصلا همدغه شکل ده بالکل
مننه ډاکټر صاحب که د دغې ناروغۍ په علتونو په علایمو باندې تم شو تاسې مخکې یو څو علایمو ته اشاره وکړله که په ټوله کې یو څوک په دغې ناروغۍ باندې اخته وي مثلا ستونزې ولري یا پکې تیږې وي اغه څنګه پوښی چې د دغه ډول سوندې سره مخ دی اغه اونده نخې نخانی څه دی
ډېره مهرباني اومده نخې نخانی زیاتره باویل چې زیاتره تیږي په ګردو کې زیاتره او ورسته لغنه بیا په مسانی کې او لغنه له مسانې نه لالک زیاتره په همدغه پایپ یا همدغه لارې چې راکته سوی ده ګوردینه تر مسانې پورې په دې ځای کې هم یي غټترینه علامه یې چې موږ تاسې پرې پوه سو هغه درد ده اول درد شروع کیږي. دغه باز واړه پایپونه تر فشار لاندې راولي د تیږي، خصوصا په پایپ کې چې له ګردې نه تر مثانې پورې راځي، او بیا موږ یو پایپ په مثانه کې له مثانې نه د باندې چې راوځي دا پایپ هم لرو. په دې دوه پایپو کې که کله بند سي ډېر یو شدید درد ورکی چاله چې ما هم په سترګو لیدلی دي چې مریضان بخیر غړي ځکه باندې چې موږ تراغلی یو چغې وي چې په دې صورت کې یو ډېر قوي د درد دوا ورته پکاري چې دا ورته ورکو. او په دغه وخت کې چې دا د درد کوي قوي، په دې وخت کې دی زربده هم لري او کانګ هم ورځي، او کانګ هم کوي په دې وخت کې دا ورته ورځي. بغیر له دې نه درد په دا تسو کې موږ تسي ورته وایو، دا د نس دواړه اړخونو کې دا تسي دي، یا لږ د ملا خواته شاته د ملا په منځ کې نه، ملا ته لږ څنګه په دغه ځي کې درد پیدا کیږي، مګر دا دردونه داسې نه سي دوامداره وي، مثلا درې څلور ورځې پاتې سي. موږ په انګلیسي اصطلاح کې ورته کالیکي دردونه وایو، یعنی زیو راځي زیو راځي، یو څو دقیقې یو درد راسي بیا بېرته ورک سي، یو څو دقیقې درد راسي بېرته، یو څو ثانیې راسي بېرته ورک سي. دغسې دردونه دي په ګردو کې په تسو کې پیدا کیږي، او دا کله کله بیا دغه درد لاندې کوزیږي، دغه د موږ تاسو د خېټې یا د نرس لاندې خواته راځي دا درد له پاس خوانه، مګر تیږه پاس وي ځکه د اعصاب ټول دغه لاندې خواته راکته کیږي، هغه احساس د درد راکته دوی ته داسې ورځي چې لاندې درد ده او دا درد ده. او بل که په مثانه کې تیږه یي او مثانې کې یي، نو په مثانې کې درد کوي زیاتره وخت. په مثانې کې په عادي حالت کې چي هغه د لکه د اوبو په منځ کې سي او شګږ دی خواه خواه ګرځي راتاویږي، دومره درد نه کوي. بیا کله دغه سوري ته چې موږ ادرار کوو د باندې راوځي، دغه جګې کله کله بند سي، ځکه ما وویلې چې بیا په جریان دی کله سي ادرار کوو، د موږ په جریان د ادرارو کې تغییر راسي. په حالت حالت کې نورمال حالت کې موږ یو پیږو چې د موږ متیازې څه رقم په عامه اصطلاح دارې کوي، دغه دارو کې موږ ته تغییر راسي، یا دا دار ضعیفه سي داسې ډېر قوي نه سي، یا دا دار بند سي کله کله بیا بېرته خوست سي. کله کله داسې تیږې دي چې هغه وړې دي، دغه قطرې دغه اندازه دغه پایپ په اندازه برابره غوندي، بیا به په تداوي کې زه ووایم دغه تیږې بیا خپله تیریږي، نو له یو درد سره تیر سي بیا دا درد آرام سي بېرته او ورک سي، بیا یو څه مودې لپاره بیا را پیدا سي، ځکه بله تیږه یا جوړه سوي یا دا سړی مساعدي تیږو جوړولو ته. نو دا د دردونه دي، دغه د ادرارو دغه استریم سي ورته وایي، یا دا داره کې تغیرات راځي، ادرار کله کله بندیږي، درد مې ویلې چې په دې ځای کې پیدا کیږي، کته راځي، دغه سوزش هم چې موږ مخکې په خبرې وکړلې سوزش پکې راځي، ادرارو ته ډېر زر زر ځي، بل پکې میکروب مداخله کوي، میکروب چې کله مداخله وکړله نورم دا ادرار سوزي. دی له نورمال حالت نه لکه پخوا چې په یوه شپه ورځ کې دی څلور کرته ته، اوس اته کرته ځي، لس کرته زیاتر له دې نه ځي. اول ته چې لاړه لږ متیازې کوي، متیازې چې کله کوي د متیازو د وتلو هغه آخري ځای سوزیږي ورته، په غږی کې سوزش ورته کوي، او میکروب کله کله نیسي سوروالی دغه غږی کې لیدل کیږي. کله کله دغه متیازې د موږ بوی کوي ډېر بویناکه سي، ځکه د میکروب د هغه له وجې نه جراثیمو له وجې نه دا بوی کوي، او کله کله د ادرارو رنګ هم داسې تغییر سي، ټینګ غوندې زیر غوندې سي رنگی.
نو دای غټی غټی علامی مینه. ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځم، ورته څه پښتنم لا پاتې د خود غبل اوریدونکو مرا وخلو روا بخلو چې پته ما پات شو، نو مرا ته وخلې کوم زما اړیکې نیولې.
السلام علیکم عبدالقادر جیلانی، انا د هلمند سنگین وسالی سر تاسو ته تماس کی سه سلام تا ته مې شیر مړالی صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته وایم د یو چړو روز او
مننه. کور ودان مهرباني پښتنه وورو
موضوع د پښتور غوډه
موږ د مسانې په اړه باندې خبرې کوو، تاسو په دې ارتباط کوم پښتنه لري نظر لري مهرباني وکړئ.
دا تاسو سم دا پښتنه نشه د مسانې څنګه د نږدې څنګه معنا د مشکلو څخه یا کیږي چې د مستاب نور سره ډیر دې څنګه د ماسیو مشوره ترایي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، په دې موضوع باندې مخکې په جزئیاتو سره خبرې وکړې، خو بیا هم ستاسو لپاره به یو برخه تکرار کړی. کور ودان چړې کې مونږ ویلې و ډاکټر صاحب کده وردک صاحب پښتني تراشو، هغه ول چې یو ملګری دی 15 کال عمر لري، په ایران کې کار کولو، او دغه نخي ولامه چې تاسو د مسانی مخکې دونه وکړه دغه ټوله پکې وي، دلته مخکل دینه چې تداوی ته تم شو په دې خبرې وکړو چې دغه مسانې ستونزې عموما زیاتره ښځو کې وي، نارینه وو کې وي، ماشومانو کې چا کې ډېر پیدا کیږي؟
مخکل دې چې زه راستم تاسې ځواب ته یو شی معنی چې ډېر مهم و ایرو په هغه وخت کې چې هغه وینه ده په میتیازو کې چې راځي دغه اسبابو کې تاسو پوښتنه کړې وه، نو دغه وینه په ادرار کې چې راځي دغه تیږه اما مخکې ما چې ویلې همدغه دیوالونه دي همدغه پایپونو شکاری کوي او دلته ډېر واړه واړه رګونه دي په دغه ځای کې چې هغه نه وینه راتویږي او دا وینه راځي د باندې په اولو مرحلو کې دا وینه نه لیدل کېږي په سترګو کې تر څو چې هغه زخم ډېر غټ نه سي، بیا ځکه هغه ته موږ مایکروسکوپیک وایو، یعنې په یو ذربین باندې بیا هغه په میتیازو کې ډاکتران ویني او معنی یې کوي او بیا کله زیات سي بیا په سترګو باندې لیدل کېږي. راغلو د ښځې او د نر تر هغو پورې چې زه معلومات لرم په د تیګو د مسانو د زیو کې داسې ما کوم خاص شی نه ده پیدا کړی، دومره خاص توپیر نشته چې په ښځو کې زیات لیدل کېږي او که په نارینه وو کې. منتها دغه موږ یو اصطلاح په نامه د لایف سټایل لرو، دا سړی سره هم ژوند کوي او سړی هر سهار جېږي تر بېګا پورې، د کوم فعالیتونه کوي، څه کاروبار کوي، څه کوي، څه نه کوي، څنګه خوري، څنګه اوسیږي، څنګه جېږي، نو دغه په بعضې منطقو بعضې ځایو کې لږ زره فرق کوي. نو په هغو حالتو کې د نارینه او د ښځو په منځ کې هغه خپل تاثیرات پرېښودلی سي، بلې خاص کر ما کوم هغه نه لیدلی که کوم بل څوک ډاکټر صاحب کوم معلومات زیاتره له دینه لري ډېر له دینه کولی شي ځواب درکړي، مګر زه تاسو ته به ځواب درکړم چې دومره زیات توپیر ماته نشته. یو یوازنی توپیر د هغه د مسانې نه د باندې خوا ته د پایپ مسله ده چې هغه په نارینه وو کې د هغو د تناسلي علې د اوږدوالي په خاطر باندې هغه پایپ لږ زره اوږد ده او د زنانه کې هغه وړکی ده، نو کله کله په پایپ کې هم میکروبونه پیدا کېږي چې باعث د تیږو کېږي، هغه پایپ باعث د تنګوالي یا د پارسوبي کېږي په مختلفو عواملو باندې، نو هغه تیږې په صورت کې نظر په پایپ باندې په نارینه وو کې کېدای سي لږ اندازه باندې زیاتي، ځکه چې هغه پایپ په زنانه وو کې ډېر لنډ وړکی ده.
او که قبضیت چې موږ ورته وایو دې ته تم شو، کله چې څوک دغه د مسانې مشکل لري یا د ګردو مشکل لري دغه ستونې سره ډېر مخ وي، تشناب ته ځي خو یا خوراک کوي خو بیرته له بدن نه څه نه خارجېږي، دا د دې مسانې پورې تړلې موضوع ده که نه د کوم بل تکلیف ده؟
نو په یو صورت کې که چیرته سبب د تیږې یعنی کوم بندش په جریان د ادرارو کې موجود اوسي او مثانه ډکه وي، د مثانې تر شا پورې د موږ تاسې دغه آخري کلمه چې موږ غټه کلمه ورته وایو دغه آخر سر د مثانې په شا کې پروت ده او دا یو بل باندې فشار واردولی سي، نو که مثانه په دغه وخت کې ډکه وي یا د تیږې د بندش له اثر نه ډکه سوي دا هم فشار راولي او باعث د قبضیت کیدلی سي. او دوم غټه مسله درد که چیرته موجودی د درد په خاطر باندې هم دوی نسي کولی، ځکه دغه آخري خولې د چې کله موږ تاسې په هغه بندوو او خلاصوو د متیازو د غټو متیازو د وړو متیازو د دواړو ته یو عصب راځي چې پوډنډل ورته وایي، دا دواړه یو عصب نیسي په غجي کې، نو کله که موږ متیازو ته ځو او ډارېږو له درد نه، نو که غټو متیازو ته ځو هم موږ هلته به ډارېږو، دغه باعث د قبضیت کیدای سي او بغیر دینه کوم بل خاص اثر نه لري. نه
ډاکټر صاحب راځي چې تداوی ته تم شو، اول به د وردک صاحب پوښتنه کرا ته ځواب کړي، دغه شخص چې تشناب ته ډېر ځي، ستونزې لري، دردم لري، څنګه تداوی کېدلی شي؟
او دا ډېر ښه خبره یې وکړه. دا خو دغه ورور چې ده وویلې دا په مثانې کې د بعضې اعراض چې ما دلته واخیستله، یو یې وویلې چې درد لري په مسانه کې د مسانه درد د خېټه لاندې خوا کې په دې ځکه مسانه د پمنس کې په دواړو اړخونو کې نه پمنس کې لاندې برخه کې دلته مسانه د دې چې درد دي دا درد په تیګه کې همي دا درد په دیمیتیازو په میکروبونو کې همي او بلې ویلې چې زرزر میتیازو ته زی دغه دوا علامې چې دوه ویلې دا دواړه انتیګو سره ای چې ما مخکې په علامو کې ویلې او هم له میکروب سره ای دواړو سره نو دته زه مشوره دا ورکوم چې دا خپل هغه ته مشوره ورکړي خپل دوست ته چې دای که کوم ډاکټر ته لاړ سي یا کوم لابراتوار ته د ډاکټر له طریق نه دی خپل ادرار معاینه کړي چې وګوري چې په هغه کې میکروب سته او که نه او وینه پکې سته او که نه ځکه بعضې میکروبي حالاتو کې هم وینه یي نو که بیا وینه هم پکې وه نو بیا په دوم که میکروب چېرته هغه را تداوي دي وکړي انټي بیوټیک دې واخلي ضد میکروب دوا دې واخلي او که چېرته بیا وینه پکې لیدل کېدله او د دوات سره دی زده میکرو دوا سره جوړ نسو بیا د ما مشوره ورته داده چې بیا دی یو الټراساوند کی د مسانی چې په دغه کې وګوري چې تیګه دلته پسته کنه په الټراساوند کې الټراساوند هغه یو قسم معنی ده چې یو ماشین ورته بدو دی او جیل ور باندې وهو او لاندې په خېټه باندې یې ګرځوي او په یو تلویزیون کې ګوري چې موږ ورته معاینې تلویزیوني هم یو وخت کې په خپل هیواد کې ورته ویلي نو الټراساوند بوکي پدې کې تیګه معلومي دي د وردګ سپ ځواب
او پخپل سره د واخیستل دیول چې موږ لري پروت سیمو کې او حتما د دوی په سیمه کې بداس شي وي چې کڅو ناروغ شوی وي یا دغه سی ورته مریضان ولري د سر مخ یتمن پخپل سره تللی د واخانې د واخیستي کڅو مسانه کې تیګه یو دغه پخپل سره دوا واخلي څومره نور په منفی اثر کولای شي
دوا خو په ټوله کې ټول دواګانې زیانونه لري نو که یو دوا سره اخلي هغه زیانونه ایسته که چېرته موږ دا زیانونه هغه وخت قبل وو موږ ډاکتران څه فایده یې په نظر کې ونیسو چې فایده یې له زیانونه ډېره ده نو په ټوله کې ټوله دوا زیان لري هره دوا چې ولو که یو عادي پاراسیټامول وي نو موږ دغه لپاره نه مشوره نه ورکو هر چاته چې په خپل سر هغه واخلي ځکه که چېرته دا میکروبي ادرارو کې میکروب یا تیګې د میکروب له وجې نه جوړ شوي دلته ډېر زیات میکروبونه دي چې مختلفې دي چې هر یوې باید پیدا سي چې کوم یوې ده او هر یوې ځان ته بیا د میکروب ضد دوا لري او بیا خصوصا د میتیازو دواګانې خاص د ضد میکروبي دواګانې د میتیازو لپاره خاص دواګانې دي که چېرته هغه اصلي فارماسیست په دواخانه کې چې دی ورځي اوسي هغه نه پوښتنه وکړي وایي کې بیا هم من مشوره ورکو او یا کوم ډاکټر ته لاړ سي او دوا په خپل سر خوړلو باندې شخصا زه او بګر کوم زما ملګري ډاکټران من ټول مخالف یو چې یو سړی په خپل سر باندې دوا واخلي
ډاکټر صاحب بیرته که د توخي صاحب پوښتنې ته راشو اوس مهال په ټوله کې یو څوک د مثانې ستونزې ولري څو داسې طریقې دي چې هغوی تداوي کولی شي هغوی دې ته اشاره وکړه چې اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی داسې کومه نوې لار شته ده چې که مثانه کې د چا تیږه وي هغه وباسي او دا موضوع ورسره حل شي
او د تداوی په برخه کې دلته څو رقمه تداوی ورته لرو دا تداویانې دوی زیاتره دلته په دې برخه کې غذایو کې چې علم دې په مخ باندې تللی په دې پام دې برخه کې دوی نظر په دغه اندازه د تیږې باندې تداوی کوي په اندازه د تیږې او تعداد د تیږو خصوصا اندازه د تیږې ډېر په نظر کې نیسي موږ تاسې یو اندازه لرو خدای وکړي چې زموږ هېوادوال پوه سي موږ ورته ملي متر وایو ملي متر او یا کله کله سانتي متر ورته وایو چې بیا سل سانتي متر یو متر کېږي بیا یو سانتي متر بیا لس ملي مترونه جوړېږي نو دا په ملي متر اندازه کوي ځکه دا تیږې وړې لکه د می په اندازه باندې یا د یو نخود په اندازه یا د دال نخود په اندازه چې موږ تاسې ورسره بلد یو یا د لوبیا په اندازه باندې یا کله کله غټ سوي د یو چارمغز په اندازه باندې نو که چېرته له پنځه ملي مترونه وړه کوي تداوي دوی بیا داسې کوي چې موږ داسې کوو چې پریدوی موږ ورته واچفول وایو ورته ګورو مریض ته مریض دوه ورځې دوه هفتې بعد بیرته راغواړو خپل کلینیک ته موږ پرې دوی ورته وایو چې اوبه ډېرې وچکه اوبه ډېرې وچکه چې دا جریان ډېر زیات شي ځکه تیږه وړه یي هغه قطر د همغه پایپ نه وړه کوي یا د همغه په اندازه یي نو که اوبه یې په خپل فشار باندې ووهي دا ورځي بیا دا تیږه نو دا موږ وړې تیږې موږ نه تداوي کوو یو د درد دوا ورسره ورکوو زه تیې لیږو او مګر خپل پام پې ساتو دو هفته دو هفته یا څلور هفته بعد برتر غواړو بیا معنا ورته کوچ اتیګه وتل د کسته دا دی یو تداوی ده بیا دومه لپینزونه تر لاسو پوري اوس همدغه ډیر ښه جوړ کړی ده یو رقم د موږ ته مواج وایو د دې غق په موج باندې له دې باندې خونه د تیګه ولی ماتیه نو دا پنځونه تر لس میلی متر یعنی یو سانتی پوری کوي دا زیاتره خپله په ګرده کې سیتیکه کله جوړ سي بیا دا د ګردې دا شاوخوا یې داسې غوښه غونده ده دا د ګردې منځ ده دا داسې خالي غونده ده لکه یو کیسه غوندې چې په هغه کې بیا دا متیازې راټولیږي نو هلته هم پایپونه شته په هغه پایپو کې هم دا تیږي او بیا په هغه پایپو کې که چېرته دا په پایپ کې بنده سوله ځکه دا اوس یو سانتي متر ته راورسېدله بیا په دې وخت کې همدغه موږ ورته په اصطلاح د طبي کې لیتو تریپسي ورته وایو نو د لیتو تریپسي په طریقه باندې دا تیږه ولی څو کرته یې ولي زه تیغه رض نه ورسره کوي پرېږدي چې هغه ټوټې ټوټې سي هغسې موږ ورته شوا خلک ورته وایو مګر اصلا کې دا شوا نه ده خو خیر شوا به یې ونیسو دغه په عامه اصطلاح کې موږ ورته کوم اصطلاح نه لرو نو په دې باندې دا تیږه پکې ماتیږي په یو قوي موج باندې وهي او مواج ورځي بیا یې ګوري معاینه کوي یې راولي یې په کلینیک کې په هغه وسایلو چې ګوري یا لکه الټراساؤنډ یا په سی ټي سکان باندې بیا ګوري چې دا تیږه ستا که نه که وه ټوټې څومره دي بیا یې ولي څو کره ته یې ولي هغه ټوټې
ډاکټر صاحب ستاسو په غږ کې یو څه ستونزه پیدا شوه فکر کوم مایک مو سم کار نه کوي لکه یو څه ستونزه پیدا شوې تاسو هڅه وکړئ چې مهرباني اوس فکر کوم سم شو مهرباني فکر کوم چې په غږ کې مشکل نشته
نو ما ویل چې کله دا بند سي بیا دا څو څو ځلې هم کنټرول کوي ګوري او په دا د لیتو تریپسي په ماشین باندې داسې موږ ورته ویل موږ په شوا ورته وایو خو اصلا شوا نه ده خو پر قبول به یې کو څه شوا ده دا داسې د اواز ویو غوندې دي لکه الټراساؤنډ غوندې نو په دې باندې ولي او دا ټوټې ټوټې کوي ګوري بیا ورته اوبه ډېرې ورته مشوره ورکوي چې اوبه ډېرې څښه بیا دا ګوري په یو څه ډېر وخت کې چې هغه وړې وړې ټوټې ټولې راووځي ټولې راولویږي لس ملي متره ده او که چېرې تیږه بیا د لس ملي متره نه تر شل ملي متره پورې غټوي نو په دې صورت کې بیا په دې ساعت کې یو داسې کوي چې د باندې له خوا نه یو وړکی ورته ټیلسکوپ ورته ووایو یو پایپ سره یو کمره وړکی دا ور داخلي ورځي دننه همغه جي کې چې دا تیګه ده په غږ کې دا تیګه ماتی او راواسی او یا په همدغه پایپ کې یو بل پایپ په څنګ کې ورتېری د همدې کمرې له طریق نه خوانه دا ورتېری په دې جي کې چې هغه متیازې ځکه تیګه متیازې بندې او غټ نقصه دی چې متیازې بندې کړلې کرا کرا دا د ګرده نه منځ ځي او خصوصا غټو تیګو ته چې اوس راغلمه کله کله ګرده یې له منځه ځي چې پاسته به ووایم او کله چې دا متیازې شاته ډنډ سي په دا ګرده کې ګرده یې وړکی جای لري د متیازو ذخیرې لپاره که چېرې هغه بند سي غټ سي او کاشو کې نو هغه درد یې نو ډېر زیاتېږي ځکه ډېر شدید درد مریض لري یو خپله تیګه هغه جای خرابوي تخریشه یې شکوي درد کوي یو داسې متیازې ډنډېږي او دغه د ډنډ له وجې نه هغه پایپونه کش کېږي او دا د کش له وجې نه دردونه زیاتېږي بیا تیګه ماتوي او له دې طریقې راباسي یا یو پایپ اچوي څنګ کې چې دا متیازې راپرېږدي چې دا تیرې سي او په همدغه وخت کې د همدې وړکۍ کمرې له طریق نه سي په پایپ کې ده او د ده د آلې تناسلي له خوا نه دغه جي کې چې د متیازو پایپ د باندې خارجېږي دغه خوا نه اردوی داخلېږي اردونه باسي ښه وړکی پایپ ده کمرې سره وسایل هم پکې هغه مسایل هم ورتېریي پکې دننه تیګه له دې جي نه راباسي او هغه پلې بیا پرېږدي ترې دوه هفتو پورې او له دې نه چې چېره غټه سوله ور اخري یې ووایم که چېرته تیګه غټه وله شل سانتي متر نه بیا د خپله اخره په ګرده کې یا لاندې بیا د باندې خوا نه د پوستکي له خوا نه یا د نس لاندې بیخ نه او یا د دغه اړخ د خېټې نه د پوستکي له خوا نه دوی ورننه وځي کمره ورننه باسي له پایپ سره بیا هغه غټه تیګه هلته ماتوي او راباسي او که چېرته د ډیر وخت لپاره کلونو لپاره ډنډ سوی وه او ډیر دردونه یې تیر کړي وو مریض او ګرده یې بیخي له منځه تللې وه که 15% پورې کار له لاسه ورکړی وه یعنی 15 تنه پاتې وه له 15 نه کم نور تر 15 ویم پرېږدي چې خیر کار وکړي یا ګرده که 15 بیا 15% یا کم وزتي کار د ګردې بیا ګرده راباسي په جرایي کې ټوله استعفیږي او یا که چېرته ډېره غټه نور داسې نه کوي چې اوس وخت کې چیرې کې لکه پخوا چې یو وخت کې 40 کاله مخکې په دې آسیا او د موږ هېواد کې به یې ټول چیرې کړې بیا به یې تیږه راوویسته بېرته به یې ګرده وګنډله اوس وړکی سوری کې یو وړکی سوری نه کمره ورنه باسي تیږه ماته یې راباسي ځکه دغه مډرن چې ویلې دغه یې مډرن ده او بل په هغه شوا یا ما چې ویلې چې په لیتوتریپسي باندې ماته یې بیا یې پرېږدیسي د اوبو په زور باندې راووسي
مننه ډاکټر صاحب دغه یو برخه پاتې نشي چې د خبرونې یوازې 2 دقیقې وخت لرو که چیرې یو څوک وغواړي د دغه مرض مخه ونیسي او دغه مرض سختي په ځان باندې تیر نه کیږي د وقایې لپاره یې څه کوي